دوشنبه د غوی دویمه د اپریل یا ویشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. د خپرونې په منځنۍ څپه 12:30 په ټول افغانستان کې او په کابل، مزار شریف، هرات، کندهار، خوست، ګردیز، جلال آباد او سرآباد ښارونو کې د اف ام په 15.5 څپه هم اورېدلی شئ. روانه خپرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زه احمد چیبرې د حمید رکین په تخنیکي لارښوونه وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجلې کې به واورئ چې د تاجکستان ولسمشر وایي که په افغانستان کې امنیت نه وي په سیمه کې به امنیت ټینګ نشي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د تاجکستان ولسمشر له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه لري. د پاکستان د سپرلیو د یوې الوتکې د سقوط له امله نږدې 130 تنه وژل شوي او د ملګرو ملتو امنیت شورا د سوریې په اړه نن یو پریکړه لیک ته رایه ورکوي. د خبرونو تفصیل. د تاجکستان ولسمشر وایي په 2014 کال کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتنه د سیمې پر امنیتي وضعیت اغیز کوي. امام علي رحمان د تاجکستان پارلمان ته په خپله کلنۍ وینا کې وویل له افغانستان سره 1400 کیلومتره اوږد سرحد روسي او اروپا ته د نشه یي موادو د قاچاق یو مهمه لاره ګڼل کیږي. امام علي رحمان زیاته کړه په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي، خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او اداره پیاوړي شي. نوموړي د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی وباله. د بشپړې څرګندونې وړاندې په خپرونه کې اورېدلی شئ. د افغانستان او پولند بهرنیو چارو وزیرانو پرون په وارسا کې خبري وکړې. د پولند بهرنیو چارو وزیر راډیک سیکورسکي وویل هیواد به له افغانستانه د خپلو سرتیرو له ایستلو وروسته په دې هیواد کې خپل ډیپلوماتان او متخصصین وساتي. تمه ده چې له افغانستانه پولندي ځواکونه په 2014 میلادي کال کې ووځي. د پولند بهرنیو چارو وزیر وویل د افغانستان اقتصادي وده ډیره ښه روانه ده او پولندیان کولی شي په دې هیواد کې ووسي. پولند په افغانستان کې شاوخوا 2500 سرتیری لري چې لویه برخه یې په غزنی ولایت کې میشتي. امریکایي چارواکو منلې ده چې څلور پوځیانې په افغانستان کې د هلیکوپټرې د نسکورېدو په پیښه کې وژل شوي دي. د امریکایي چارواکو په وینا د دې الوتکې چې د پنجشنبې په ورځ نسکوره شوه د لوېدو سبب معلوم نه دی او دوی یې په اړه څېړنې کوي. واشنگتن وایي پیښه هغه مهال رامنځته شوه چې د امریکایي سرتیرو د هلیکوپټر د افغان امنیتي ځواکونو د هغې پوستې د پاسه د تیرېدو په حال کې وه چې د یوه ځان بچونکي برید شاهده وه. د هلمند د ګرمسیر ولسوال وایي د امریکایي ځواکونو هلیکوپټره د پیښه پر سیمه د الوتنې په حال کې وه چې د خرابې هوا له کبله وغورځېده. د نوموړي په دې وبخښئ نوموړي په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي. وسلوالو طالبانو ویلي چې دې هلیکوپټرې ته دوی سقوط ورکړی. د طالب وسلوالو د دې ادعا په اړه تر اوسه امریکایي یا ناټو چارواکو څه نه دي ویلي. ازادي راډیو خبرونه اوري. په پاکستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 120 کسان وژل شوي دي. د رپورټونو له مخې دا بوینګ 320 ډوله الوتکه له کراچۍ اسلام آباد ته روانه وه. د بهوجا په نوم د هوایي شرکت چارواکي وایي چې دا الوتکه د خرابې هوا له کبله نسکوره شوې ده. د دې شرکت ویاند ازادي راډیو ته وویل زه د دې الوتکې د نسکورېدو د علت په اړه څه ویلی نه شم. پیلوټ ډېر ماهر پیلوټ و. هغه له 150 کلونو زیاته کاري تجربه لري. رپورټونه وایي چې د پیښې پر مهال په سیمه کې زورور بادونه لګېدل. د پاکستان د بیړنیو چارو د ادارې چارواکي وایي چې د الوتکې له نسکورېدو وروسته په سیمه کې اور هم لګېدلی دی. دا پیښه پرون ماښام رامنځته شوې ده او په خپرونه کې وړاندې د دې پیښې تفصیل تاسو ته وړاندې کوو. د چین صدراعظم د جمعې په ورځ د آیسلنډ سفر پیل کړ. وینچی باو د آیسلنډ صدراعظم جوهانا سیګورا داروویټر سره ولیدل. د آیسلنډ صدراعظم وویل دا د خوشی ځای دی چې د آیسلنډ او چین ترمنځ 30 کلن ډیپلوماتیک اړیکې په داسې راتګ لمانځو. دواړو صدراعظمانو شپږ تړونونه لاسلیک کړل چې په دغو کې یو هم د تیلو په برخه کې دی. وین په رسمي بلنه آیسلنډ ته تللی او هلته له مځکې د انرژۍ د ترلاسه کېدو په اړه پر دوه اړخیزه همکاریو خبرې کوي. ټاکل شوی ده چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا 300 څارونکي سوریې ته واستوي. دا کسان به د سوریې لپاره د ملګرو ملتو او عربي ټولنې د استازي کوفیانان له لورې د شوي اوربند څارنه کوي. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي بیتالی چورکین وویل هیله من یو چې د دې څارونکو په برخه کې پریکړه لیک ومنل شي. روسیا او نورو اروپایي هیوادو د جمعې د ورځې د خبرو پر مهال سره ورته وړاندیزونه وکړل. ملګري ملتونه اوس هم په سوریې کې د څارونکو یوه وړه ډله لري. بل لور ته پرون د سوریې د اپوزیسیون فعالانو وویل په زرګونو کسانو د جمعې تر لمانځه وروسته مظاهرې وکړې. دا مظاهرې په دارا، دمشق، حمص، حما، حلب، ادلیب، دیار الزور او لازقیه کې شوې دي. د سوریې حکومتي رسنۍ وایي چې 13 سرتیري د سړک د غاړې په چاودنو او نورو پیښو کې وژل شوي دي. په بحرین کې د حکومت ضد مظاهرې له تاوتریخوالي سره ملي شوي دي. د رپورټونو له مخې مظاهره کوونکو د مظاهرو په کولو په دې هیواد کې د فارمولا 1 په نوم د موټرو د ځغاستو د لوبو د ترسره کېدو د مخنیوي غوښتنه کړې. ویل کېږي یو شمېر مخپټي ځوانان چې د مظاهرو پر مهال له تاوتریخوالي کار اخیسته د بحرین د پولیسو لخوا نیول شوي دي. مظاهره کوونکي وایي د فارمولا 1 په نوم د موټر ځغلونې د دې مسابقو ترسره کول په دې هیواد کې د دې هیواد حکومت ته د مشروعیت ورکولو په معنا دي. ټاکل شوی چې دا مسابقې د یکشنبې په ورځ په بحرین کې ترسره شي. د بحرین شهزاده سلیمان د دې مسابقو د بندولو لپاره هر ډول غوښتنې رد کړي او ویلي دي چې د دې غوښتنو په راپورته کولو کې سخت دریځ بنسټپال لاس لري. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی تامین امنیت در افغانستان تصور کردن غیر امکان است.
د تاجکستان د ولسمشر بشپړې سرګندونې وړاندې په خبرونه کې خبرو. بیا به مو د ناټو د غوښتنې په اړه چې روسیه د افغانستان سره مرسته وکړي د سیاسي چارو د یو څېړونکي نظر خپور کړو.
روسیه به افغانستان ته کولای شي د وسلو په برخه کې مرسته وکړي.
دا به هم واوري چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. اسلام آباد هوایی ډګر ته چیرمه د سپرلی د الوتکې د راغورځېدو دایمي شاهدانو څرګندونې خپرو.
منه دیکھا کہ ایک جہاز آ رہا تھا، پہلے جہاز کے شعلے جو ہیں وہ بلند ہوئے ہیں، اوپر تک گئے ہیں. اینڈ اگین
مخکمو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې د تاجکستان ولسمشر وایي د افغانستان له امنیت پرته د منځنۍ آسیا د هیوادو امن ساتل ممکن نه دي. امام علي رحمان د جمعې پروس وویل د افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته د دوی مسؤلیتونه هم زیاتې شي. تاجکستان د افغانستان په شمال کې له دې هیواد سره اوږد سرحد لري چې له افغانستان څخه نورې نړۍ ته د نشه یي موادو د قاچاق مهمه لاره هم ګڼل کېږي. د امام علي رحمان د څرګندونو جزئیات د اجمل اند په رپورټ کې.
په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت ملاتړ د لا ډېرې همکارۍ او د دې همکارۍ د پیاوړتیا لپاره هلې ځلې او د مرکزی آسیا امنیت ته پاملرنه هغه مسلې دي چې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان یې په اړه څرګندونې کړي. دا له اوږدې مودې وروسته دا چې امام علي رحمان د افغانستان په اړه څرګندونې کوي. نوموړی وایي په افغانستان کې ښه پرمختګونه شوي دي، خو د دې اړتیا شته چې د دې هیواد حکومت او اداره نور هم پیاوړې شي. نوموړی د ټولې سیمې امنیت د افغانستان له امنیت سره تړلی وباله.
امنیت آسیای مرکزی را بدون امنیتی تامین امنیت در افغانستان.
ښاغلی رحمان وایي په افغانستان کې له امنیت پرته د مرکزی آسیا د امنیت تصور ناممکن دی. په دې ورور او دوست هیواد کې د وضع انکشاف زموږ د قناعت وړ دی، خو باید ووایو چې هغوی تر اوسه یوې باثباته مرحلې ته نه دي رسیدلي او په دې برخه کې باید لا ډېرې هڅې وشي. ویل کېږي چې د افغانستان په شمال کې یو شمېر ګاونډي هیوادونه په ځانګړې توګه تاجکستان له افغانستان څخه د بهرنیو سرتیرو د وطنې په اړه اندېښنې لري. امام علي رحمان وایي په افغانستان کې له امریکا او نړیوال ائتلاف سره د تاجکستان همکاري پایداره ده. نوموړي د افغانستان سره په امنیتي، سیاسي او اقتصادي برخو کې پر همکاریو ټینګار وکړ، خو ویل چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وطنې وروسته به د تاجکستان مسؤلیتونه دوه برابره شي.
خروج اعلان شده این نیروها در سال 2014 مسئولیت ما را که چون
امام علی رحمان وایي د دې ځواکونو وطنه چې په 2014 میلادي کال کې اعلان شوي زموږ مسولیتونه چې د افغانستان په گاوند کې او د معاصرو ګواښونو او خطرونو په وړاندې یو دوه چنده کوي. نو له دې امله باید نړیواله ټولنه دا واقعیت ومني. معلومه ده چې له دې نیټې وروسته به موږ له ځینو ګواښونو سره مخ شو. تاجکستان د افغانستان په شمال کې له دې هیواد سره تقریبا 1400 کیلومتره ګډه پوله لري. د دې هیواد چارواکو تل افغانستان څخه د تاجک یاغیانو د وروغتو او یا هم د نشه یي موادو د قاچاق له امله شکایتونه کړي. ویل کېږي د تاجکستان او ازبکستان د حکومتونو یو شمېر مخالفې وسلوالې ډلې دا مهال په افغانستان او د پاکستان په قبایلي سیمو کې پټې دي. له دې جملې یوه هم د ازبکستان اسلامي نهضت ډله ده چې ډېر وسلوالې دا مهال په وزیرستان کې دي.
د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون په دوشنبه ښار کې وویل کله چې بهرني ځواکونه له افغانستانه وځي د تاجکستان او سیمې د هیوادو مسولیتونه ورسره زیاتیږي. تر دې څرګندونو مخکې په بروکسل کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتلو ته اندېښنه څرګنده کړه. سرګی لاوروف وویل چې افغان ځواکونه لا سم نه دي روزل شوي، نو نړیوال ځواکونه که د 2014 کال تر پایه له افغانستانه وځي ستونزې به ورسره زیاتې شي. خو په بروکسل کې د ناتو عمومي مشر اندرس فوګ راسموسن له روسیې وغوښتل چې له 2014 میلادي کال وروسته له افغان ځواکونو سره مرسته وکړي. روسیه له افغانانو سره څه مرسته کولی شي؟ دا پوښتنه مې په سویډن کې له میشت افغان او د سیاسي چارو له کارپو عبدالکریم حقانی څخه وکړه.
روسیا به ډېر څه ونه شي کولای، خو هغه څه چې روسیا کولای شي زه فکر کوم افغانستان ته کولای شي د وسلو په برخه کې، د وسلو د ملاقاتو په برخه کې کولای شي مرسته وکړي.
که چېرته روسیا له افغان ځواکونو سره د وسلو مرسته وکړي، بل لور ته امریکا او لویدیز هیوادونه افغان ځواکونو ته وسلې ورکوي، د افغان د پوز دننه به یو ډول ستونزه را پیدا نشي، ځکه چې روسي وسلې او غربي وسلې ډېر توپیر لري.
بله شکل دا به ډېرې ستونزې ولري د افغانستان د اردو په مقابل کې، په خاطر چې وسلوال قوتونه په دوو برخو کې باید تعلیم ترلاسه کړي، هم د امریکایي وسلې او هم روسي وسلې. دا به د افغانستان افغانانو لپاره ډېره ګرانه پرېوځي، او له بل اړخه دغه وسلې پرزجات ته ضرورت لري او د دغو وسلو ترمیم ته ضرورت لري. نو زه فکر کوم چې د دوو وسلو استعمال په یوه اردو کې دا د افغانانو په ګټه نه ده.
که څه هم تر اوسه پورې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سي د بروکسل په غونډه کې برخه اخیستې وه سرګی لاوروف، هغه د ناټو د عمومي منشي د غوښتنې په ځواب کې تر اوسه پورې څه نه دي ویلي، خو که فرضاً روسیه دې ته حاضر سي چې د افغانستان له ملي اردو سره مرسته وکړي، آیا افغانستان دومره اهمیت دوی ته لري چې افغانانو سره دغه کومک وکړي؟
زما په فکر افغانستان دوی لپاره لا هم مهم ده، په دې معنی چې دوی فکر کوي چې چیرته طالبان یو ځل بیا سیاسي قدرت ترلاسه کړي، فکر کوي چې منځنۍ آسیا ته به خطر پېښ کړي، او بله شکه چې هلته د دوی لاس پراخ ده او د دوی ګټې بله خطر سره مخامخ شي. نو د دغه عمل کېدای شي روسیا په یو بل ډول باندې د موقت ډول لپاره له افغانستان سره د مرستو لپاره آماده شي. خو زه په دې باندې ډېر ډاډمن نه یم، ځکه چې روسیا هغه څه چې وایي عمل کې بیا داسې نه وي. یعنې دوی کوشش کړی ده همېش چې معامله وکړي، کله چې تر خپله ترلاسه
حق نرسب تاسو وایي چې روسیه غواړي چې معامله وکړي. له چا سره معامله؟ د کابل له حکومت سره که له واشنگتن سره؟
زه فکر کوم چې روسیا به له ناټو او واشنگتن سره واړي معامله وکړي.
آیا کوم امتیاز به ترلاسه کړي د افغانستان له پوځ سره د مرستې په مقابل کې؟
بې له شکه دوی به امتیاز ترلاسه کوي. روسیا هیڅکله دې ته نه راځي رسوي چې له ناټو او یا د امریکې له هیواد سره بې له امتیاز ترلاسه کولو د مرستې لاس ووسکي، او په دې دا ځل به هم بې له شکه دوی یا په ختیځ اروپا کې یا هم په آسیا کې او یا هم په خلیج کې کوم امتیاز ترلاسه کوي.
خنر صاحب مننه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
فایټ اگینست ال قاعده. And our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al Qaeda has gone down and Taliban is certain
power to some support.
And we are not.
Wo jahan is gone, rule boy and
group. General Secretary of Defense и особенно властям региона.
Wir haben ausführlich auch die Afghanen.
Außer Tulum khke. Zand Afghanistan, Simi aw da nadi la halato khabar kray.
د روزګان مرکز ترینکوټ شاوخوا سیلونه بهیدلې، وروسته مو په روانه خبرونه کې د دې سیلونو له زیانونو خبرو. په دې خبري مجلې کې د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند د مشر عمران خان څرګندونې هم لرو چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط ژغېدل. خو په روانه خبری مجله کې چې سرونی مو بجو دوام کوي یو شمیر نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کوو. د خبری مجله په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري، خو اوس 5:45 دی. د لنډو خبرونو وخت را رسېدل. د تاجکستان ولسمشر وای په 2014 میلادي کال کې افغانستان د بهرنیو ځواکونو وطن د سیمې پر امنیتي وزیر اغیز کوي. د افغانستان او پولند بهرنیو چارو وزیرانو پرون په وارسا کې خبري وکړې. امریکایي چارواکو منلی چې 4 پوځیان په افغانستان کې د هلیکوپټر د نسکورېدو په یوه پیښه کې وژل شوي دي. دا پیښه د پنجشنبې په ورځ په هلمند کې شوې. په پاکستان کې د یوې مسافر وړونکې الوتکې د رالوېدو په پیښه کې 120 کسان وژل شوي دي. د چین صدراعظم د جمعې په ورځ د آیسلند سفر پیل کړ. تاکل شوی چې د ملګرو ملتو امنیت شورا نن رای ورکړي څو شاوخوا 300 څارونکي سوریې ته واستوي. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ احمد تکل کتنه ورته کوي.
د برتانیې چاپ ګارډین ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: افغانان پر خپلو امنیتي ځواکونو ډیر ډاډه شوي دي. د مطلب په یو برخه کې راغلي، د یکشنبې ورځې په حملو کې د افغان امنیتي ځواکونو ونډې د افغانستان په خلکو کې د دې ځواکونو اعتبار ډیر زیات کړ. ورځپاڼه لیکي، دا سمه ده چې د مخالفینو ښو تنظیم شویو حملو کابل وښوراوه، خو له دې سره په یو وخت کې د هغو د ځپلو لپاره د افغان کومانډو پر ځای او دقیق غبرګون هم د ډیرو خلکو لپاره حیرانوونکی و. ګارډین زیاتوي، د دې ورځې چې کولای شو د افغان پوځي ځواکونو لپاره یې یوه ویاړلې ورځ وبولو، تصاویرو اوس د افغان ځوانانو په فیسبوک پانو کې د مخکینیو تصاویرو ځای نیولی. د ورځپاڼې په وینا، له دې مخکې په دې ډول حالاتو کې خلکو اکثرا د خونړیو صحنو او ټوټې شویو اجسادو تصاویر اخیستل او په خپلو فیسبوک پانو کې یې ایښودل. خو پر کابل او څو ولایتونو د وسلوالو له برید وروسته ځوانان اوس د عملیاتو په حال کې د پوځي یونیفورم لرونکو دنګو ځوانانو تصاویر ګدي. ورځپاڼه وړاندې لیکي، کومانډو ښایي د افغان امنیتي ځواکونو په سلو کې 2 یا 3 برخه نه وي، خو اغیزمن فعالیت یې دا سوال رامنځته کړی چې که چېرته د افغان ځواکونو د روزنې او تعلیم کیفیت ته سمه پاملرنه شوې وای، ښایي په افغانستان کې به په لږ شمېر نړیوالو قواوو ته اړتیا وای. په هر حال، له دې بریالیتوب سره سره د ګارډین په وینا، اکثر افغانان او حتی افغان امنیتي ځواکونه په خپله فکر کوي چې دوی د نړیوالې ټولنې اوږدمهاله مرستو ته اړ دي، ځکه افغانستان هوایي ځواک نه لري او د یکشنبې ورځې په عملیاتو کې هم له دوی سره د نړیوالو ځواکونو پوځي هلیکوپټرو مرسته کوله. د امریکا چاپ لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله پرونۍ ګڼه کې لیکلي دي چې یو افغان مقام د افغانستان په اساسي قانون کې د بدلون اوازې خپرې کړي. ورځپاڼې د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د رئیس محمد معصوم ستانکزي له قوله لیکلي دي چې واشنگټن ته د سفر په ترڅ کې ویلي دي دای په خپله هم د هیواد په اساسي قانون کې له بدلون څخه خوښ نه دی، خو دای زیاتوي چې هیڅ سند دایمي نه وي او د افغانستان خلک هم کولای شي چې د خپل هیواد په اساسي قانون کې د بدلون پریکړه وکړي. لاس انجلس ټایمز وړاندې لیکي، ښاغلی ستانکزي د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له استازو سره په کتنه کې په دې اړه څرګندونې کړې. له وسلوالو طالبانو سره د خبرو په برخه کې د افغانستان د دولت او متحدو ایالاتو یو شرط دا و چې هغوی به د افغانستان اساسي قانون مني. خو ورځپاڼه لیکي، اوس د سولې د عالي شورا یو مقام د مخالفینو د جلب او پخلاینې لپاره د هیواد په اساسي قانون کې د بدلون خبرې کوي.
د روزګان ولایت چارواکي وایي په سیمه کې د پنجشنبې د ورځې له ماښام راهیسې سیلاوونه راوتلي چې څه باندې 300 کورونه یې لاندې کړي دي. د پیښې په هکله خان محمد سیند د روزګان ولایت د اقتصاد له رئیس انجینیر عبدالمنان سعید څخه معلومات غوښتي.
د روزګان ولایت اړوند سیمو کې بارانونه وشول او هم غلې شوې ده. په دې لړ کې روزګان مرکز ترینکوټ شاوخوا سیمې لکه توري، تالانی، شامنصور، سرچخلو همدا ډول د یک د سیمو کې سیلاونه راغلي دي. تقریبا 350 کورنیو ته زیان رسېدلی دی. خلک له کورونو وتي دي په صحرا باندې. په تېره شپه تېره کړې ده او همزمان له دې سره د یو شمېر نورې سیمې دي چې مونږ اوس ټینګ تللی دی، هغوی خپلې سروېګانې کوي. اړو کسانو ته مرستې ورسېږي.
انجینر صاحب د کلو ساحه یې لاندې کړې ده او ښارونو ته یې مخه کړې ده.
پنځه کیلومتره شپږ کیلومتره د ښار واقع سیمې دي. د لرې سیمو تر اوسه پورې موږ معلومات نه لرو، خو لومړني معلومات مو دا دي چې لکه میراپات او یو شمېر نورو سیمو کې هم سیلابونه راغلي. تر اوسه پورې زموږ ټیم هلته د سروې لپاره نه دی رسېدلی. په لار دی ممکن په نږدې ساعتونو کې هلته ورسېږي، هغوی هم سروېګانې پیلوي. خو د نږدې سیمو نه مو تقریبا د درې نیمو سو شاوخوا کورنیو ته زیان رسېدلی چې کورونه د اوبو لاندې شوي.
تاسو ویل چې دا سیلاونه پرون مازیګر راوتلی او تر اوسه دوام لري که کمی پکې راغلی؟
اوس خو کمی راغلی دی، باران هم سلو روان دی او بېګا د شپې ماخوستن او ماښام مهال دا سیلاونه راکته شوي. مهال سیلاونه نشته، ولې اړ کسان تر اوسه هم نه دي توانېدلي چې خپلو کورونو ته ستانه شي. د جناب والي صاحب سرپرستۍ لاندې سترار کمیټه راپللې وه، په هغې کې ټولو اړوند رئیسانو او چارواکو په ګډه تصمیم ونیو
د روزګان. د اقتصاد رئیس عبدالمنان سعید وویل تر درې سوه ډېر کورونه د مرکز ترینکوټ په شاوخوا سیمو کې سیلونو وران کړي دي. په تېرو دوو ورځو کې په بادخیز کې هم سیلونو په زرګونو جریبه مځکه ویجاړه کړې او په سلګونو څاروي یې وشلې دي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اوري.
مخکې تر دې چې د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند عمران خان مشر څرګندونې تاسو ته وړاندې کړو او هغه د طالبانو سره د سولې د خبرو په ارتباط هم څرګندونې کړې دي. د پاکستان د الوتکې د پیښې په اړه به واوري. په پاکستان کې د سپرلیو الوتکه غورځېدلې ده. په الوتکه کې تر سلو زیات کسان سپاره وو. دولتي چارواکي وایي په دې پیښه کې د الوتکې د عملی په ګډون ټولو خپل ژوند له لاسه ورکړی. له 2010 کال راهیسې دا دویمه سپرلۍ وړونکې الوتکه ده چې په پاکستان کې لویشي. ځایي رسنیو په دې پیښه کې د 128 تنو د مړینې رپورټ ورکړی، خو د دفاع وزارت مسؤلانو اصلي شمیر تر دې لوړ شولی. که څه هم د شپې تر ناوخته د نجات عملیات روان وو او دا لا نه ده معلومه چې الوتکه څنګه لویدلې، خو اړوند مقامات وایي ګمان کېږي چې دا الوتکه به د خرابې هوا له امله لویدلې وي. مجیب الرحمن انکار په دې اړه له پاکستانه رپورټ لري.
د بوجا خصوصي هوایي شرکت یو سپرلۍ وړونکې الوتکه د اسلام آباد پر هوایي ډګر تر ښکته کېدو لږه شېبه وړاندې وغورځېده چې په ترڅ کې تر سلو ډېرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ملکی هوایي چلند مسؤلین وایي په بوئنګ 828 ډول الوتکه کې چې له کراچۍ څخه د اسلام آباد پر لور الوتلې وه د عملې په ګډون 130 تنه سپاره وو. 28 کلنه بوئنګ 828 یوه له هغو الوتکو ده چې په نوره نړۍ کې کلونه وړاندې پر الوتنو بندیز لګېدلی، خو د پاکستان د دفاع وزارت مرستیال انرګي سی ټي چې د سپرلیو د کره شمیر په باب یې رسنیو ته معلومات ورکول د دې بندیز په باب بې خبري وښوده. الوتکه کې 128 سپرلۍ او 9 تنه یې عمله وه. دا چې دغې الوتکې د پرواز اجازه درلوده که نه په دې باب څه نه شم ویلی او نه هم معلومات لرم، خو د ملکي هوایي چلند له مقاماتو نه به معلومات ترلاسه او بیا به یې له تاسو سره شریک کړم. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک له رسنیو سره په خبرو کې وویل د پوځ په ګډون د ژغورنې بېلابېلې ډلې سیمې ته استول شوي او تر هغې چې دغه عملیات پای ته نه وي رسېدلي د مړو د کره شمېر په باب څه ویل به له وخته وړاندې وي. بلخوا د ملکي هوایي چلند افسر او د پېښې عیني شاهد ارشد محمود د پېښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې تر یو کیلومترۍ پورې هر خوا د مړیو غړي پراته دي او داسې نه ښکاري چې څوک به پکې ژوندي پاتې وي. دغه الوتکه مې ولیده چې د هوایي ډګر پر لور یې پرواز کاوه. ناڅاپه ترې د اور لمبې پورته شوې او سمدستي مخ کته ولوېده. له لوېدو سره سم هره خوا ته د اور لمبې پورته شوې. تر لسو دقیقو په کم وخت کې سیمې ته ورسېدو. هر لور ته مړي او د انسانانو ټوټې ټوټې کې غړي پراته وو، خو له بده مرغه ژوندی کس مو په کې ونه موند. ارشد وایي الوتکه پر کورونو لوېدلې، یو شمېر کورونه یې نړولي یا زیانمن کړي دي، خو دا معلومه نه ده چې په کورونو کې هم څوک وژل شوي دي که نه. که څه هم د الوتکې د سقوط عوامل لا نه دي معلوم، خو نوموړی وایي ګمان کېږي چې الوتکه تندر وهلي وي. دغه الوتکه په داسې حال کې لوېدلې چې په 2010 کال کې همدې سیمې ته نږدې د ایرپل خصوصي هوایي شرکت د یوې مسافر وړونکې الوتکې چې 1225 تنه پکې سپاره وو، د غورځېدو عوامل لا هم له خلکو پټ ساتل شوي. بوجا خصوصي هوایي شرکت چې د زړو او تاریخ تیرو الوتکو د درلودو له امله یې څو کاله وړاندې پر الوتنو بندیز لګېدلی و، تیره میاشت یوارې بیا د فعالیت جواز ترلاسه کړ. که څه همدې شرکت د پیښې د عواملو په باب څه نه دي ویلي، خو ویل کېږي چې دغه الوتکه یو بل خصوصي هوایي شرکت د زړښت او تخنیکي ستونزو له امله په ارزانه بیه پر بوجا شرکت پلورلې وه.
مخکې تر دې چې د ژوند په رنګونه پروګرام کې له یو افغان سره خواله خپاره کړو، بیا هم په پاکستان کې ساری شو. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان بې جوړې شوې غونډې ته په کوټه کې وویل امریکا به په افغانستان کې د جګړې پر ځای له مخالفانو سره سولې ته وهڅوي. نوموړي په بلوچستان کې د خلکو پر وژنه اندېښنه څرګنده کړه او ژمنه یې وکړه که چیرته د ده ګوند راتلونکي انتخابات وګټل، بلوچانو ته به خپل حقوق ورکړي. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل په رپورټ کې.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له تیرو څو میاشتو راهیسې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې را روانو انتخاباتو ته د کمپاین لپاره سترې ولسي غونډې پیل کړې دي چې په دې هېواد کې له هر ډول سیاسي غونډو څخه په توپیر سره د سندرو په وسیله هم پکې خلکو ته پیغام لېږدوي. د جمعې په ورځ یې په کوټه کې هم یوه لویه ولسي غونډه وکړه چې د ګڼ باران په اورېدو سره هم شاوخوا 10,000 تنو پکې ګډون کړی و چې اکثره یې ځوانان وو. غونډې ته په وینا کې د دې ګوند یوه مشر او د پاکستان د بهرنیو چارو پخواني وزیر شاه محمود قریشي په بلوچستان کې په مرموزو توګه د وژل شویو کسانو له کورنیو سره د خواخوږۍ څرګندونه وکړه. زه له هغو میندو، خوندو، وروڼو او پلرونو سره خواخوږي کوم چې په تېرو ورځو کې په پرله پسې توګه د خپلو نازولو جنازې په خپلو اوږو پورته کړې. په کوټه کې چې څه ډول د بلوڅو، هزارګانو او نورو خلکو وینه تویېږي، تحریک انصاف ګوند یې په کلکه غندنه کوي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نواز ګوند پر مشر نواز شریف او پر پیپلز ګوند باندې کلکې نیوکې وکړې او د بلوچستان د خرابو امنیتي حالاتو پړه یې پر دوی ورواچوله. ده وویل چې که یې ګوند راتلونکي انتخابات وګټي نو له بلوڅو سره به له وسلې پرته مذاکرات وکړي او هغوی ته به پر خپلو وسایلو واک ورکړي. د پوځي عملیاتو او زور په وسیله خو ستونزې نه حل کېږي. د یوه هېواد سیاستوال چې ناکامه سي او چارواکي بې صلاحیته سي نو له زوره کار اخلي. تحریک انصاف به له ټولو خلکو سره خبرې اترې کوي. موږ به د بلوچستان ستونزه د مذاکراتو له لارې هواروو. په بهرنیو هېوادونو کې چې څومره هم مرور بلوڅ مشران دي، موږ ورڅخه غواړو چې له موږ سره خبرې اترې وکړئ چې موږ له تاسو سره کومه ژمنه وکړه مړه به سو خو له ژمنې به وانه وړو. عمران خان وویل چې د پاکستان پر خپلواکۍ او استقلال بل امریکا سره هیڅکله سودا ونه کړي. وایي که د راتلونکي حکومت واګې په لاس کې واخلي نو په پاکستان کې به جمهوري انقلاب راولي او له امریکا سره به په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د سوله ییزو مذاکراتو زمینه برابره کړي. لومړی کار چې موږ یې کوو هغه به دا وي چې دا د ولس په وینو او د خلکو له محصولاتو جوړ شوي محلونه به نړوو او تعلیمي ادارې به ځنې جوړوو، ترهګري به ختموو، د افغانستان د خلکو مرسته به کوو او امریکا به دې ته هڅوو چې له وسلوالو سره له زوره پرته مذاکرات وکړي او له افغانستان ووځي. تحریک انصاف ګوند د پاکستان په پنجاب ایالت کې ډیر نفوذ لري، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په نورو ایالتونو کې هم ډیر خلک د ځان ملګري کړي دي.
د ژوند رنګونه
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د افغانستان د کونړ اوسیدونکی شیرګل او استاد داسې څوک دی چې په رسمي دفتر کې کار کوي. په میز ډېر کاغذونه ایښي او دی هم مصروف کوي. له ده سره به د خلکو یوه مشهوره خبره چې وایي ځینې د دولت مامورین په دفتر کې دومره کار نه کوي، ټوله ورځ د شنې چای په څښلو تېروي. د چې نوموړی څومره له دې خبرې سره موافق دی ورنه اورو.
اصلا ارسه په سیستم پورې اړه پیدا کوي. کله چې یو سیستم جوړ شو او د سیستم بنیاد جوړ شو، هغه د قوانینو سره اړه پیدا کوي او د قوانینو مطابق په هیواد کې انسانان د کار جوګه کیږي. دولتي کنټرول نشته، بنا ان انارشیزم دولتي او انارشیزم اداري رامنځته شوی دی. په دغه انارشیزم کې د هغه څوک چې احساس د مسؤلیت د وطن لپاره نه لري، د میست پاسه ناز دي، نه تنها کار نه کوي بلکې حتی د فساد منبع هم ګرځېدلي.
اوس به شخصي ژوند تر شو، آیا کوم وخت مو کالی هم مینځلی؟
کار د ژوند اساس دی، کار د ژوند بنیاد دی. هر ځای کې چې هر یو مسؤلیت رامنځته کیږي، هغه عبارت د کار نه دی، او کار باید د ژوند د منابعو دپاره، د ژوند د بقا دپاره باید سرته ورسیږي. او په دې کې توفیر د ښځې او د نر باید نه وي، دواړه چون مساوي حقوق لري. بنان هیڅ فکر د کار په منځ کې زه توپیر قائل نه یم، دواړه مکلف دي چې هم جسمي او هم دماغي کارونه وکړي.
د ازادي راډیو لومړنی سهارنۍ خبری مجله مو همدلته سر